بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه ساتنې نه ساتونکي وګماري. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي پر کابل پانتون یې د حملې طرح نیولی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات به هم په خپرونه کې ولرو خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
تاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د همدې اونۍ په پای کې کابل تراشی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکوونکی نیولی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي ممکن د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې ښاغلی خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15 له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږېدلی وو، او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو، او تر دې راوروسته دا کابل ته د لومړنی سفر دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. ښاغلي صالح ویلي د برید تراه داسې یو کس دی چې 3 یې شریعتو 15 لوستی، او وروسته د حقاني شبکې د یوه غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. وړاندې راغلی د برید تراه د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی، او کورنۍ یې د کابل په پلچرخي سیمه کې اوسیږي. طالبانو بیا له دې وړاندې دغه ادعا رد کړې دي، او په بېلابېلو خبرپاڼو کې یې پر کابل پوهنتون برید غندلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 6 وسلوال مخالفان وژلي، او 22 نورې ټپیان کړي دي. وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دغه وسلوال په ژړۍ، پنجوایی، میوان، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال 1.5 وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو د دولتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار هغه ولایت دی چې وروستیو 6 کې ترې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي. لسګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډېره مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ ژورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوره وړی یم. فوټو ژورنالیست اندري کلیټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څېړونکي آشلي جاکسن آزادی رادیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور خبریال وو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوقالعاده پراخې اړیکې درلودې، ډېر زړور وو. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسان یې پېژندلې، قمندانان یې پېژندل، دولتي چارواکي یې پېژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډېر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس دایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور غږ و. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نومبر په 12 د یو مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې بیا وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضیې د رایو شمیرلو د قضایي دعوې په اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې رد شوې دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. د ډونالد ټرمپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وشو چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 150,000 واوښتې. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اروپا او منځني ختیځ دوو هیوادونو سفر پیل کړی. دی به په دې سفر کې فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د فارس خلیج د دریو هیوادونو د سفر پر مهال داسې اټکل کیږي چې د پامپیو د خبرو د اجنډا په سر کې به د ایران مسله وي. او سر لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي، که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی، خدا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول دی او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادیږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو، شمو او رڼاګانو روښانه ساتي.
زموږ غلاسادي رادیو نوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د عامه نظم د ساتنې له ساتونکو څخه د نوي ساتونکي وګماري، که نه تر هغې د خپل پوهنتونونه وتړي،
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد
په دې اړه رپورټ سربیره په همدې رپورټ کې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي پر کابل پوهنتون د حملې طرح نیولی دی. نن په کابل، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم ترسره کیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. دا خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان خبرونه خبریږي. د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی څو له عامه نظم د ساتنې له ساتونکو نوي ګارډان وګماري. دا د وزارت ویان طارق اریان ازادۍ راډیو ته وویل چې کچېرې خصوصي پوهنتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبه تړل شي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پوهنتون یې د حملې طرح نیولی دی. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د محافظت عامه ساتونکو د ګمارنې لپاره ضرب الاجل ټاکلی. د دغه وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول وخت ورکړی تر څو دولتي ځواکونه یا د محافظت عامه سرتیری او یا هم وبخي ګاردان ونیسي تر څو د دوی امنیت خوندي سي. ښاغلی اریان وایي که خصوصي پوهنتونونه نه دغه پریکړه عملي نه کړي نو پوهنتونونه به وتړل سي.
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجود ده.
د ښاغلي اریان په خبره ترهګرې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي چې په هغو بنسټونو حملې وکړي تر څو په ټولنه کې رواني فشار زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوری وښایي. په داسې حال کې ده چې موږ سره د ځینو خصوصي پوهنتونونو مشرانو هم ویلي چې دوی خپل پوهنتونونه تعطیل کړي. له دې ډلې د کاردان پوهنتون مشر عارف سروري، البته عارف سروري د دې پوهنتون اداري مدیر دی، هغه ویلي چې دا مهال دوی خپل پوهنتون تعطیل کړای ترڅو دوی نوی ګاردان ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې دوهونه وړاندې په کابل پوهنتون حمله وسوه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دغې حملې ترای نیولی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عارف ولد محمد عارف نومی کی البته او د پنشیر ولایت دی. د خغلی سالی په خبره دغه نیول سوای کس د کابل پوهنتون د شریعتو په تر دریم پانزی پورې درس وبخی تر دریم صنف پورې درس ویلی ده او د حقانی شبکې د یو ماهر غړي سناوله لوري جسو او هغه کس چې د تای پر کابل پوهنتون د حمله امر کړی و. کابل پوهنتون کې د اقرب میاستې په 12مه نیټه حمله کې 22 کسان ووژل سول او د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبره په دغه حمله کې تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت بیا داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلی و. ان صاحب دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې هدفي وزنې هم زیاتې سوي دي، خصوصا د مقناطیسي ماینونو چاودنې چې په دغه چاودنو کې مرګزوب لې هم وي. بله ان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی. ولله کابل نن باید یادونه وکړو چې وسلوالو طالبانو پر کابل پوهنتون په برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو زموږ غږ لاس ته راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی تر وشل کې دورسته د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خبريالانو، مدني فعالانو، ولسی خلکو د دغه خبريال پر وژنه خوشینی خودلې ده. بیلابیل ولایتونو کې غونډې جوړې کړې وي او دا وژنه یې غندلې ده. نن هم په کابل، لوګر، خپل په هلمند کې د الیاس دایی روح ته د دعا لپاره د فاتحي مراسم نیول شوي دي. د کابل په سټوډیو کې زما همکار رحمت افغان را سره دی. افغان صاحب له تاسو اورو.
ان سپ ټاکل سوی ده چې نن د ورځې په اوږدو کې په کابل او لوګر همداشان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی فاتح مراسم ترسره شي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو همدارنګ د دغه ولایت چارواکي ټاکل سوی ده چې د ورځې په اوږدو کې دغه مراسم پر ځای کې همدارنګ د پوینه چې د خبريالانو د ملاتړ ټولنې او همدارنګ خبريالان په دې اړه باندې ځینې ځانګړي غوښتنې هم ولري. ان څه په ورته وخت کې په کابل کې میشت یو شمیر هلمنديان هم د الیاس تایی د فاتحه لپاره چمتووالی لري او ټاکل سوی دی ونیمه بجه په شرشای سوری مسجد کې چې د کارتیسی کې موقعیت لري هلته همدغه مراسم پر ځای سي. ان صاحب په ورته وخت کې په هلمند کې دوه ورځ ده چې د وژل سوي خبريال الیاس تایی د فاتحه مراسم روان دي. له دې وړاندې په بغلان، ننګرهار، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم ورته مراسم ترسره سوي وو. ځینې خبريالانو او بنسټونو په دې اړه باندې ځانګړي غوښتنې هم درلودلې او ممکن په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د تورته مراسم پر ځای سي. ان صاحب الیاس تایی لکه اوریدونکو هم په جریان کې دي، تیرې پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د چسپکی مین په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړل. د هغه وژنه په ملي او نړیوالو سیمیزه کچه په سختو ټکو وغندل سوله او ممکن څو ورځې د دې فاتحې مراسم هم په هیواد کې نور هم دوام پیدا کړي. ان صاحب د ورځې په اوږدو کې بیا په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کوم رحمت افغان له تاسو نه. دوستانو، رحمت افغان چې له کابل د هغه مراسمو په اړه حال راکوي چې ټاکل شوی نن د کابل په شمول په څو ولایتونو کې د الیاس دایی د ازادي رادیو د وشل شوی خبريال روح ته د دعا او فاتحه په خاطر جوړ شي. پر الیاس دایی د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادۍ راډیو پر خبریال الیاس دایی د برید په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی دې سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو په اړه دې رپورټونه نه ورکوي. یو شمیر نړیوالو خبریالانو او همدارنګه هغه خبریالان چې په افغانستان او سیمه کې کار کوي د نړیوالو رسنیو لپاره، هغوی هم د الیاس دایی وژنه غندلې ده او الیاس دایی د هلمند حالاتو ته یو داسې څه بللی دي چې د هلمند حالاتو په اړه یې نه یوازې دا چې ازادۍ راډیو ته رپورټونه ورکول، بلکې له نورو خبریالانو سره یې هم په دې برخه کې همکاري کوله. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللی وه. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it's probably down to
the ډېر خلک پیژندل. د قابلګانو نیولې تر قومندانانو او حکومتي چارواکو پورې خلک پیژندل. د دې یو لامل د ده شخصیت و چې خلکو ورته نشوای ویلی. دا د یو ډېر ښه خبریال نښه ده او زه پوهیږم دا هیڅ اسانه کار نه دی. دای ډیر زړور وو. په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
اشلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دای له خطر سره مخامخ وو، خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوستي هلته څه روان دي.
که
د دایي غوندې کسان نه وي نو د هلمند کیسې به څوک کوي؟ د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډېره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او عکاس دی چې په کابل کې اوسي. د استرالیا تبعتی او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپور نور کړی او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکت خبره شوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټراتس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ یې نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځني ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. خو تر هغې مخکې اقتصادي خبرونه اورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
کابل به روانه اونۍ د پاکستان د سوداګرۍ د یو پلاوي کوربه وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې لړۍ لومړۍ ناسته 13 اکتوبر میاشت په پاکستان کې ترسره شوې وه او پاکستاني چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه کړې وه. افغانستان دا مهال له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. وخت نا وخت د پاکستان له لوري د لارو بندیدل، د خزیو اخیستل، لوړه تعرفه او د افغان سوداګرو د مالونو د پلټنې په برخه کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورنه سر ټکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان 90% زعفران په هرات ولایت کې تولیدیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په دغه ولایت کې پر 80,000 هکټار ځمکه د کرل شویو زعفرانو حاصلات 40 ټنو ته ورسیږي. تیر کال په هرات کې 250,000 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي وو. هغه وویل چې په هرات کې 40,000 کورنۍ د زعفرانو پر کښت بوختې دي او ښه ګټه هم ترلاسه کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې هیواد ته د قاچاقي زعفرانو د راتلو مخنیوی او کورنیو زعفرانو ته د مارکیټ موندنې د زمینې برابرولو هڅه کوي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې مرستیال میرویس حاجی زاده بیا وویل چې موږ منو چې تولید زیات شوی خو ټینګار وکړ چې حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې هم همکاري وکړي، ځکه په خبره یې اوس مارکیټ کمزوری دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 409 افغانۍ.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د اروپا او منځنی ختیځ وو هیوادونو ته روان شو. پامپیو دا سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې ندی منلي. اسمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسرسی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوري پال ګوندې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ ماتې نه ده منلې. پامپیو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې یې وویل د ټرمپ د ولسمشرۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نېټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تېروتنه ونه شي چې موږ په یوه وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بهرنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبیني. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسه له اقلیمه رانیولې له ایران سره تر چلنده پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د ده د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
مننه چې ازادي راډیو واورید. او سم رازو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د مهمو ټکو او سرمقالو موضوعاتو ته ناجی صافی ورته کتنه کړي.
هشت صبح رسپانی پا خپلا سرمقاله که در امریکا ولسمشتی زو چاکنو تا پیشاری سر لیکلی در بایدن تر بریا و روستا در افغان سولی پا تراو مخالفتونو هم زور خیسته. اولاندی در افغان چارواکو سرگندونو تا اشاره شوی رغلی طالبانو تا نور له حساب او کتاب پرتا د امتیاز ورکولو موده پای ته رسیدلی او دغه ډلې د افغانستان د دولت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی. ورسپانې لیکلی چې د ټرمپ تر ماتې وروسته افغان چارواکي اوس په خبرو راغلي او هر یو په خپل وار سره د ترامپ له لوري د پیل شوې سولې پروسې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د ولسمشر غنی او مرستیالانو له خبرو یې داسې څرګندېږي چې افغان حکومت د ترامپ ادارې تر فشار لاندې طالب زندانیان خوشي کړي وو او په خبره یې تر دې وروسته ممکن د سولې پروسه د بدلونونو شاهده وي. صبح کابل ورځپاڼې هم په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته تم شوي. وړاندې په سرمقاله کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونو ته اشاره کړې لیکلي چې د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې دوی د سولې خبرو دوام سره مخالفت لري او آن د سولې مذاکراتي پلاوي د بیرته راغوښتلو خبرې هم کېږي. ورځپاڼې لیکلي ممکن دا یو ډول سیاسي فشار وي چې پر طالبانو راوستل کېږي، خو په وینا یې د بایډن تر بریا وروسته په ټوله کې نظرونه بدل شوي دي. ورځپاڼې پر حکومت انتقاد کړی چې په هیڅ کار کې صداقت او قاطعیت نه لري او دا لامل شوي چې د سولې پروسه هم ځنډنی شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس زایی تر وژل کېدو وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی و چې دښمن دا ځل نیت کړی چې د رسنیو کارکوونکي، مدني فعالین او د دې کورنۍ نور همکاران په نښه کړي او پرې ترهګریز بریدونه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا د خبرداری که څه هم تریخ حقیقت دی، خو هیڅ داسې لاره نه ده په ګوته شوې چې رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالینو ژوند خوندي کړی شي. ورځپاڼې لیکلي دا ډول ترهګریز بریدونه نه یوازینی او نه هم وروستۍ پېښې دي، بلکې په وینا یې په تیرو لسیزو کې د دې حملو لړۍ ښه په طراز روانه وه چې پراخه مرګ ژوبله یې اړولې او سره له دې چې بشري جنایتونه دي، خو بیا هم نړۍ پرې غلې ده. لیکوال پر افغان حکومت، رسنیو په ملاتړي کورنیو او بهرنیو ادارو غږ کړی چې باید رسنیو د کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالینو ته متوجه ګواښ بابیزه ونه ګڼي، بلکې په وړاندې پیاوړي ګامونه اوچت کړي. کنه نو د سرمقال لیکونکي په باور د دې برخې پر فعالینو بریدونه سختې ناوړې پایلې لرلی شي.
یوې ایرانۍ موډلې چې د تیزاب په حمله کې سترګې ړندې شوې وې، لس کاله وروسته یې هم خپل کار ته دوام ورکړی. معصومې تر اوسه په تهران کې 38 بیلابیل عملیات کړي او په امریکا کې هم یو جراحي عملیات کړی چې بریالی نه شو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
لس کاله مخکې ایرانۍ موډل معصومې عطایي خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د معصومې دواړې سترګې ړندې شوې.
دلایل مختلفی داره،
د تیزاب حملې بیلابیل لاملونه لري. اکثره وختونه په داسې ښځو تیزاب شیندل کېږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایراني نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
د معصومې زوی هغه مهال دوه کلن و. کله چې د دې پخوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل، د دې مخ، ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. معصومې د ایران له حکومته غوښتي چې د تیزابو حمله کوونکو ته دې سزا یې سختې سي. له دې حملې وروسته معصومه په ژور خپګان اخته سوه او له کوره نه وته، ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کېږي چې د تیزابو تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دش کولې او خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون
شاخصه. ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپله څیره وبایلي، دا په دې معنا نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
معصومې عطایي تر اوسه په تهران کې 38 جراحي عملیات کړي دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایي یې راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نه سول.
دا زما په ژوند کې ډیر سخت وخت و. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسېدم او خپلې نابینایي او مخ ته مې زړه په تنګ و. دوه کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنه سم.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخت سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړه د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپک نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واځه توګه اوریدل کېږي. د خبرونه په دوهمه نمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر هغې 12 بجې کېدونکې دي. یو بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسدالله لودین څخه اورو.
د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ تر پایه کابل ته راشي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د برید تر هکون کې نیولې دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن وکړه او ویل چې برید کوونکی د شرایطو محصول و چې وروسته د سناولا په نوم د یو کس لخوا چې د حقاني شبکې غړی و جذب شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندهار کې 16 وسلوال مخالفان وژلي دي. دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات په جړی، پنجوایی، میوان، میانشین او شاولیکوټ ولسوالیو کې شوې دي. لسګونه نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنگزپل هلمند کې ډیره مؤثره خبریالي درلوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه کچه چمتو شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې په متحده ایالاتو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 100,000 اوښتې دي. او سار لنن شنبه چې د نومبر 14 ده په هند کې دیوالی پیلېږي. که څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی، خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندوستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي.
دوستانو دا نور خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي په کابل کې. زما همکارانو چمتو کړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافي همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. پولیسو د کشم ولسوالۍ په مادآباد سیمه کې 12 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټې ښودل شوي او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکي په ګډون دوه کسان هم نیول شوي دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي وو. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل پولیسو په یو بل پیښه کې د عقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندز ښار په 4 ناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوي وو. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه څلوېښت قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یوه حکم پر اساس چې د شپږویشت قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو شپږ څلوېښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تېرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې دیارلس کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کېږي.
دا یادونې وړ ده چې له نیول شویو کسانو څخه دریو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پېښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پېښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توغر دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شک کوله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کمومرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې دا خلق ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم یې معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نکت کېده. اخر یوه ورځ داسې راله، هغه تشه بټوه ساقي ته ما ویوړه، ما دا تشه بټوه واخله، ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو بلی ودی د څور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه، له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و، د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاله غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشه یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه منع ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاریږي له بهر څخه په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی و چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخل افغانستان او خروج مواد مخدره به کشور همسایه جلوګیری کړل بتنیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغه سیمو ته کاچا کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول یو مهم کار بولي. د ایجاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو کاچاکو د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
تسیم اوادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند شي چې تاریخ په هیروینو اړوي. کله چې له دې اوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجید تر شل کلنې نشئی وروسته جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغسو محتاجینو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا ویلری. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشئی پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې د مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ، یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډېرو هیروینو استعمال محتاد وژني. دا چې د محتاجینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو محتاد په خطرناک حالت کې دی؟ مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د محتاد تر ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځ راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکړي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکړي او دا مواد وجود داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرگ سبب گردید.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول؟
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینوالی یا سیانوزس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشه کیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار ویند مقاومت وجود وخکتایی او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی ده، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پوډرو سره نوري نشي هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر 2016 نیوی مزنی سپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی. نوشکرین یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نادولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو څه موده وروسته د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه یې د شیشې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې مېرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه محتاط سو او وروسته د نشو له امله له څه درسونو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زاغه سره کې ناستم یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خو داغې نه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډېره وجیبه او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کېده، مور راته دشمن ښکاره کېده، چې چرس به مې ونه سکل کار به راته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډېر خطیر شو، خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد داغې نه دلته وظیفه مې واخیسته، د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامینه تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت ستامینه سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه، زه سوپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړې، بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک 16 لک روپۍ $ افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، اغه د میزان سره پوتا کې کینو له دوه مصارف. ها ها ها، او د کی زمنګ یو ملګری، نو دغه حالت بدا پودرس کله، نو ما ته ویل چې تو اخلا یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هاغه لوګي ما کش ک، ما سره تقریبا $3,500 او همدارنګ $1,100,000 پورې افغانۍ و را سره. بټو می دومره ډکه و چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سراله پیسې میسی خور څه لاړ، هغه تشه بټوا ساکي ته ما ویوړ، مال دا تشه بټوا واخله، ما ته دغه مواد راکئ. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک، دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل ما ځان راورسو. دا ولې ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي، شپږ تولې و تولې هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه ته د پلار جنازه دې پراتی او په تا باندې خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خو دغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلای شو چې یو کش د قیلون معادل د 15-16 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وار خطاوي او څېره یې هم غمجن ښکاري. مېرمنې ته وایي چې په سر مې درد دی، لږ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبدالله ولې وار خطا دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
او سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما چې پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډري شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه یې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرېټ نه نڅکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اڅکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلمه، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومیږي، خیریت دی؟
خیریت له کومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباه کړ او ته وایې چې خیریت دی؟
ولې ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته یې بوځئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل؟
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د حق شفاخانې ته راولو؟
استغفر الله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمېره مې هم درکړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره، بیا به بی غوری نکوی.
زمه دا ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی. او جی صاحب تاسو باندې بی پروايي نکوی.
سمه دا ډاکټر صاحب.
سمه دا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه. څه چې توای ام هغه څه کو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنګوټ
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.